السلام علیکم لاس پچیشوی احمد شی بریم داز د رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په پکتیکا کې د پاکستانی الوتکو په برید کې د لشتر لشه شل ماشومانو پر وشل کېدو سخت خپګان څرګند کړی دی. د جنوبی آسیا لپاره د یونیسف مشر سانجی ویجی سکیرا پرون پر خپل ایکس پاڼه د غم راځي څرګند کړي او لیکلي دي چې ماشومان باید په نقشه نسی. د پاکستان حکومت پرون د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سېشنبې د ورځې هوایي برید رسمن تایید کړ. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت ویلي په دغو حملو کې 150 کسان وژل شوي، 6 تنه نور ټپیان دي او د پیښو قربانیان له وزیرستانونو کڼ شوي کسان وو. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په یو بیان کې وویل چې د باوري راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه ملکیان وژل شوي دي. د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سینګ چې په هند کې د مهمو اقتصادي اصلاحاتو معمار ګڼل کېده د 22 کلونو په عمر مړ شو. هند نن د منموهن سینګ د مړینې له امله ورځنی ملي ماتم اعلان کړ. د هند د طبي علومو انسټیټیوټ په یو بیان کې ویلي چې سنگ ناڅاپه د پنجشنبې پر ماښام بې هوښه شو، بیا روغتون ته یوړل شو او د شپې پر 9 بجو او 150 دقیقو یې د مرګ خبر خپور شو. منموهن سنگ د 2004 او 2014 کلونو ترمنځ د دوو پرله پسې دورو لپاره د هند صدر اعظم و. د هند اوسنی صدر اعظم نریندرا مودي منموهن سنگ د هند یو له تر ټولو غوره مشرانو بللی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دې اړه د اکسپانې په یو پیغام کې لیکلي چې هند خپل یو تر ټولو نامتو زوی له لاسه ورکړ. پخوانی افغان ولسمشر د سنگ له کورنۍ د هند له حکومت او خلکو سره خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده. منموهن سنگ په 2011 کال کې کابل ته سفر کړی و. ټاکل شوی ده چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان راتلونکې میاشت روسیې ته سفر وکړي. د ایران او روسیې رسنیو پرون د دې سفر خبر ورکړ. د ایران تسنیم باشانس په ماسکو کې د ایران د سفیر کاظم جلالی په وینا لیکلی دی چې پزشکیان به د جنوري په 18 روسیې ته ولاړ شي او د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاري یو توافق لیک لاسلیک کړي. پر ایران او روسیې لویدیځ سخت اقتصادي بندیزونه لګولي دي او په روسیو کلونو کې دغو دواړو هیوادونو په خپلو کې همکاري زیاتې کړې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وای د سلواکیا صدر اعظم رابرټ فیسو څرګنده کړې ده چې هیواد د ماسکو او کیف ترمنځ د اوکراین د جګړې په اړه د سولې احتمالي خبرو ته زمینه برابروي. پوتین پرون رسنیو ته وویل چې فیسو له ده سره په خپلو وروستیو خبرو کې ورته ویلي دي که چیرته خبرې وشي نو خوښ به وي چې سلواکیا یې کوربه نه وي. د پوتین ډېر وړاندیزونه تر اوسه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته د منلو نه ښکاري. د 2022 کال را په دیخوا چې روسیې پر اوکران غیر معجب برید پیل کړی، فیسو د اروپا له ګوتو پشمیرو مشرانو څخه دی چې له پوتین سره یې خپله دوستي ساتلې ده. دا دوستي د دې سبب شوې ده چې زلنسکي او د لویدیځ ګڼ مشران د سلواکیا پر صدر اعظم انتقاد وکړي. د زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ نن د ټیسټ لوبې دوهمه ورځ ده. پرون د زیمبابوې لوبډلې د څلور لوبغاړو په سوځېدو 333 منډې جوړې کړې. د افغانستان له لوري علاء محمد غزنفر دوې وکټې او نبی ستران او ظاهر خان یوه وکټه اخیستې ده. دا 15 ورځنۍ لوبه د زیمبابوې په بلاوایو ښار کې شروع شوې ده. افغان لوبډلې د زیمبابوې له ټیم څخه د دې سفر په ترڅ کې د 350 ورونو او 300 ورونو لړۍ ګټلې دي. په پام کې ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ دوه ټیسټ لوبې وشي چې دوهمه یوه د جدې په 13 پیل شي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په روان میلادي کال کې چې یو څو ورځې پاتې دي د رسنیو د آزادۍ ځپل په شدت سره روان و. د دغه بنسټ په وینا د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو سرغړونې زیاتې وي. دغه مرکز په 2024 کال کې په افغانستان کې د رسنیو د آزادۍ او خبریالانو په اړه خپل راپور پرون خپور کړ. تر دې مخکې د بی پولي خبریالانو د بنسټ وی چارواکي آزادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو له لوري د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د نیولو پیښې زیات شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د خبريالانو د یو بنسټ راپور شي چې په 2024 میلادي کال کې چې ختمېدو ته یو څو ورځې پاتې دي، په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو له حقونو د سرغړونو 101 پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په راپور کې راغلي چې په دغو مواردو کې د طالبانو د محدودیتونو د نری آیت په تور د رسنیو د فعالیت د بندولو 18 پیښې او د خبريالانو د نیولو لسګونه موارد ثبت شوي دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د بهرنیو اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې افغان خبريالانو او رسنیو ته 2024 میلادي کال تر ټولو بد و.
روند سرکوب آزادی رسانه
در رسانه د آزادی د ځپلو بهیر په شدت ګړندی شوی دی. دا شمیر له مخې چې موږ ترلاسه کړي په افغانستان کې د خبریالانو او داخلي رسنیو له حقونو څخه د سرغړونو پیښې د تیر کال پرتله 8% زیاتې شوي او 50 خبریالان نیول شوي دي، چې دا د اندېښنې وړ خبره ده.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په راپور کې چې پرون پنځشنبه خپور سو راغلی چې د نیول سویو خبریالانو له ډلې لږ تر لږه 15 تنه له 2 تر 5 کلونو بند محکوم شوي دي. د راپور په یو برخه کې راغلی چې په 2024 میلادي کال کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون له خپرېدو سره د ډول ډول مطبوعاتي دستور العملونو خپرېدو د رسنیو د ازادۍ ځپل تازه او پیچلې مرحلې ته داخل کړي دي. طالبانو د دغه نوی قانون له مخې د افغانستان په څو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د تصاویر خپرول منع کړی دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په وینا طالبانو په 2024 میلادي کال کې رسنیو ته اووه تازه دستورالعملونه ابلاغ کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تیره میاشت په یو راپور کې ویلي و چې د طالبانو په 3 کلنه واکمنۍ کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو له بشري حقونو د سرغړونو 346 پیښې مستند کړي دي. د یوناما د راپور له مخې دغه پیښې د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې له 15مې د 2024 میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر 30مې پورې دي، چې په هغو کې د خپل سرو نیونو 256 موارد، د شکنجې او ناوړه چلند 113 پیښې او د ګواښلو 15 موارد شامل وو. په همدې حال کې په پاریس کې د بې پولي خبریالانو د بنسټ د جنوبي آسیا د برخې مسؤلې سیلیا مرسیر ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د رسنیو او خبریالانو ځپل زیات کړی دي.
په تیرو 3 کلونو کې د افغان خبریالانو ټاکول په پرله پسې ډول زیات شوي او د رسنیو ازادي په 2023 کال کې تر ټولو ټیټې کچې ته ورسېده. د طالبانو رژیم خبریالانو په نښه کړي، د هغوی د نیولو تر محکمې مخکې د توقیف شمیر 100 برابره زیات کړی دی. د طالبانو حکومت په ناسمو پلمو خبریالان د مجرمانو په څیر نیولي او زنداني کړي دي. موږ د هغو قوانینو او مقرراتو د زیاتوالي شاهدان یو چې له مخې د افغان خبریالانو د کار شرایط لا خرابوي او سانسور
د طالبانو د یو تازه دستورالعمل له مخې چې د 2024 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې رسنیو ته لیږلې په ژوندۍ بڼه د سیاسي خپرونو خپرول او د رسنیو لخوا د طالبانو حکومت د قوانینو او پالیسیو نقد کول منع شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د دغه امر له مخې رسنۍ نسي کولی له هغو کسانو سره خبرې وکړي چې د طالبانو حکومت لخوا تایید شوي نه وي. طالبانو لا د افغانستان د خبریالانو مرکز د دغه راپور په باب څه نه دي ویلي، خو پخوایې ویلي و چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې رسنۍ آزادې دي. په خوست کې د طالبانو امنیه قمندانۍ د 2024 میلادي کال په فبروري میاشت کې له رسنیو سره د ښځو هر ډول ټلیفوني تماسونه منع کړل. طالبانو تر دې مخکې د هلمند ولایت په محلي رسنیو کې د ښځو د ږغ خپرېدل منع کړي وو. د جمهوریت په کلونو کې د افغانستان یوه د پام وړ لاسته راوړنه په دغه هیواد کې د بې شمېره آزادو رسنیو فعالیت وو. خبریالان او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي چې د طالبانو حکومت په بیلابیلو پلمو په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د آزادانه فعالیت مخه نیولې ده.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی ته شرغ لاست. زمل علي بشیر يم، د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړی. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې طالبانو په هرات کې لښ پژمو ټولګیو پور تنجونی کورسونو ته لټک څخه مانی کړي. د یو نوی راپور لمخې چې د اکپس ادارې خبر کړی دی، د طالبانو حکومت په تیرو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه شپاړس داسې فرمانونه صادر کړي چې د افغانانو د ژوند پر بیلابیلو اړخونو مستقیم اغیز لري. دغه راپور وایي چې د طالبانو ډیری کړنلارې او فرمانونه د ټولنیز کنټرول په اړه دي او د اکثرو هدف شدید. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره نن د شوز د حقوقو فعالانی اغلی عادله بهرام نظامی او څیرونکی او مدني فعاله وجما سایل ملمنی دي. د نجونو پر کورسونو د ممنوعیت په اړه به اول یو راپور واورو او بیا به له ملمنو سره خبرې پیل کړو.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو په دوام په هرات ولایت کې لښپګمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د کورسونو د دروازو بندول د نجونو زده کوونکو سخت اندېښنې راپارولي. د یو کورس زده کوونکي حسنا ازادي راډیو ته وویل چې پرون سه شنبه د کورس د مسؤلینو له لوري نجونو زده کوونکو ته وویل شول چې تر دوهم امر پورې کورس ته ورنه شي.
ماسل دانش چې بولم که دانشګاه بس شه
اولی زمو پر وړاندې د پوهنتونونو دروازې وتړلې چې زمو روحي وضعیت ورسره ډیر خراب سو. خو له دې وروسته زه د انګلیسي ژبې د زده کړې لپاره کورس ته تلم. یو څه مې وضعیت ورسره ښه شوی وو، خو پرون موږ ته وویل سول چې تر دوهم امر پورې نور کورس بند دی، تاسو نور مرازی. زما په ګډون ټول انجونو زړل. دا د زده کړو په برخه کې زمو کورستې هیله وه او دا هم زمو پر وړاندې وتړل سو.
د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم دا مسله د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې د علم زده کړه د نجونو حق دی.
زن هم نیاز داره به درس،
خزه هم د زده کړو حق لري. الله جل جلاله د خزو لپاره زده کړه فرض کړې ده. نجونې هم باید د هلکانو په څیر زده کړې وکړي تر څو هیواد مو پرمختګ وکړي. نجونې هیله لري چې ښه راتلونکی ولري. تاسو باید د نجونو ملاتړ وکړئ. د نجونو پر وړاندې باید د زده کړو دروازې پرانیستل سي، ځکه دا یوه مهمه اړتیا ده.
دروازه به روی دخترها بند باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په هرات ولایت کې تر دوهم امر پورې کورسونو ته د نجونو په تګ بندیز لګولې. د هرات د پوهنې ریاست په یو مکتوب کې چې تازه یو کاپي ازادي راډیو تر لاسه کړی راغلی چې په دولتي او شخصي ښوونځیو کې ل شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته په کورسونو کې د دوی په وړاندې تر دوهم امر پورې هم زده کړې بندې دي. په مکتوب کې ویل شوی چې دا پریکړه ل شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د بندیز په برخه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د فرمان له مخې شوې ده. په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو بندول نه یوازې نجونې زیانمنوي، بلکې د هیواد په اقتصادي او سیاسي وضعیت هم منفي اغیز لري. د ښځو د حقونو فعالې زرکی مالیار ازادي راډیو ته وویل
پنځونو باندې د تیار سردا د چديدي مایسه کیږي د خپل ځان نه یو نو کرکه پیدا کوي. هم په ټولنه باندې اثر ده، هم په دې باندې چې کله چديدي کارونه کې دوی د احتیاج دي، یو بل چا پورې تړلې دي او دوی خپل په خپل پښو ولاړې نه دي. کله چې د ټولنې نیمه برخه چې هغه خویندې دي فلج کړی شي، نو طبیعي ده چې اقتصادي پرمختګ کې د هیواد په ساتنه دا تاوان ده. سیاسي اغیزې موږ تاسو وینو. خو د خویندې په مخ باندې د
دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې سمو د مخکې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو حکومت په افغانستان کې واک ته تر رسیدو وروسته ل شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې په زده کړو بندیز لګولې. د طالبانو دا بندیزونه که څه هم په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو ظاهرا لیدل کېږي چې طالبان د خلکو او نړیوالې ټولنې د غوښتنو په خلاف په دې برخه کې خپل محدودیتونه ورځ تر بلې پراخوي.
اوریدونکو تاسو زموږ راغله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو اونیزه خبرونه نور بس دی روانه ده. په دې خبرونه کې د خبرو لپاره را سره ملمنې د حقونو فعالانی اغلی عادله بهرام نظامی او څیړونکو مدني فعاله وجما سایل ګډون کوي. دوی دواړه زموږ سره د سټوډیو سره وصل سوي دي. دواړو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو وایستې د دې خبرونه کې د ګډون لپاره. اغلی سایل، لمړی پښتنه بس تاسو څخه وکم، لکه تاسو چې اوریدل د شوزو او نجونو د حقونو په برخه کې د طالبانو لورستیو بندیزونو یو همدا په هرات کې د نجونو پر کورسونو بندیز دی، ستاس په نظر دا د نجونو د حقونو په برخه کې څومره zarar رسوونکی اقدام دی؟
سلامونه ملاله جان، تاسو درنه ملمناته. دا خو ډیر یو واضح خبره ده چې بې تعلیم ښځه د خپلو حقونو او مسؤلیتونو په اړه ناپوهه پاتې کیږي کله چې هلته تعلیم نه وي، او یو داسې ټولنه چې هلته ښځه یې بې تعلیمي ناپوهه یې خپل حق په باره پوه نه سي، نو هلته بې عدالتي او بالخصوص سړی او ښځو ترمنځ د تاوتریخوالی ډېر زیات زیاتېږي. یو تعلیم یافته مور کولای شي لکه خپل د ماشومان ښه روزنه وکړي، د هغې روغتیا ته یې پام وسیږي. نو طالبان چې دا کوم بندیزونه لګوي دا دې دپاره دوی کوي چې یو بې تعلیم کورنۍ د هغې ماشوم دوی خپل ګټو دپاره کولی شي استفاده وکړي، هغې نه یو داسې جنګیالی جوړ کړي چې د هغې ژوند د هغې ځان ټول د طالبانو د کنټرول لاندې. نو زه فکر کوم دا یو ډیر سیستماتیک او ډیر په هغه خپل په پلان باندې پوه دا تصمیمونه دوی اخیستی تر څو افغاني جامعه افغاني ټولنه همداسې شاته پاتې، د هغې ښځه او څونه چې ښځې دي هغه ناخبر پاتې سي، ناپوهه پاتې سي، ونشي کولی چې خپل حقونه خبر سي. حتی خپل هغه اسلامي حق چې ده چې خپل اسلام کې دا ویلی سوی چې تاسو تعلیم وکړئ، د یعنی هر تعلیم لپاره چین پورې لاړ شئ، د دې معنا چیرته چې هر انسان که هغه ښځه یې که هغه سړی یې هغه باید خپل هغه کوم اساسي حق چې د تعلیم هغه ته رسیدګي وشي کولی. او په افغانستان کې خو موږ او تاسو ټول پوهیږو چې څومره چې تعلیمي بنسټونه وو هغه د اسلام په قوانینو باندې او افغاني قوانینو باندې پوره وو، اما له کومه ورځ نه چې طالبان راغلي دي کوم هغه مشکلات چې هغوی مخې ته راوړي او دا بندیزونه یې په کوم اساس باندې چې لګولی هغه نه حقیقي اسلام سره کوم تړاو لري او نه د پوهانو له نظریاتو سره هم کوم تړاو لري، دا هم اسلام سره په ټکر کې دي او هم د افغاني عنعناتو سره په ټکر کې دي.
مننه آغلی سایل. د عادله بهرام نظامی صاحب تاسو څخه به بل پوښتنه وکم، زه غواړم چې تاسو نظر هم په همدې برخه کې واخلم. تاسو واوریدل چې په وروستیو کې د طالبانو کوم بندیزونه چې دوی د ښځو او نجونو پر وړاندې باندې یعنی ورځ په ورځ زیاتوي، په دغه کې یو دا دی چې په هرات ولایت کې د نجونو پر کورسونو باندې دوی بندیز وضع کړ. ستاسو په نظر باندې دغه د نجونو د زده کړو په برخه کې څومره یو لویه ضربه ده؟
ډېره زیاته مننه میرمن بشیر، تاسو ته ستاسو تخنیکي همکارانو ته ډېرې قدرمنه میرمنې ته او د راډیو ډېرو معززو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا چې د درې کالونه زیات شو چې دا روان حالت په خلکو باندې تپل کېږي او د افغانستان په سیاسي وضعیت، اقتصادي وضعیت او ټولنی او په اجتماعي ټولنه کې یو منفي اثر چې روان دی. دا بار بار په دو مسله باندې خبرې شوي، هو بار بار موږ دا په ډېرو سختو ټکو غندلي دا خبرې، نو هو سیمه باندې چې دا په هیڅ حصولو کې نه، په اسلامي حصولو کې نه، په غیر اسلامي حصولو کې داسې یو څه روان دي. تاسو که د نړۍ یو د سیمې هېوادونو ته متوجه شي، هېڅ داسې هېواد پیدا نه کوي چې په دوه سیستم باندې هلته یو نظام روان وي چې هغه نیم ټولنه په کور باندې وانه کړه. دا دوه خطرونه دا رقم چې تاسو قدرمنې میلمنې ورته اشاره وکړله چې په کورنۍ کې څومره منفي اثر لري، دومره په ټولنه کې منفي اثر لري. دا بار بار موږ خپلو خبرو کې په دوه باندې ډېر تاکید کړی دی چې یو نیمه ټولنه چې تاسو د تعلیم تربیې نه د سواد د حقه بهبهده کوي، واضح خبره ده چې هغه یوه مور ده په راتلونکي کې، او اوس یوه مور ده ځلي موران لان، نو دا هغه څه دي چې په راتلونکي کې د نجونې د افغانستان حساسي او بنیادي تداب جوړي. تاسو چې یوه مور چې د کورنۍ اصلي بنیاد دی او اصلي تداب ده، هغه خپل اولاد تربیه کې څومره حساسي رول لري، د کور په نظم کې څومره حساسي رول لري، د کور په سلو ثبات کې څومره حساسي رول لري. همدا چې دا یو سالم اولاد تربیه کې ټولنه کې هغه ټولنې ته یو سالم اولاد کله چې وړاندې کیږي ټولنې څومره تاثیر گزاره ده دغه سالم اولاد شتون او کله چې هغه د هیواد په سطح ورته دقیق شو هم خپل اثرات لري. نو اوسنی حالت چې په افغانستان کې روان دی ورته غمجن ډېر یو او ډېر الیدلې ورته لیږو چې دا حالت باید په هر زر ته زره باید د وضعیت مخه ونیول شي او تاثیرات یې د سیاسي لحاظ د اقتصادي لحاظ د اجتماعي لحاظ ټول ډېر واضح دي چې ډېر غټ منفي اثر د افغانستان په راتلونکي کې لري. موږ د خوس چې ورته ګورو افغانستان بېرته پیړیو پیړۍ په شا ولاړو. نو تاسو که نن پرمختګونه په نړۍ کې وینئ، تاسو که د کشفیات په نړۍ کې وینئ، څوک هر هغه پرمختګ وینئ، هغه تنها نارینه نه و چې دا پرمختګونه یې په نړۍ کې منځ ته راوړي دي. هر هیواد نرو ښځې تلاش کړی دی چې خپل هیواد یو داسې یو اساسي او بنیادي نقطې ته ورسوي چې په هغو کې د هغو هیواد وګړي په اسودګۍ ژوند وکړلی شي. کله چې نرو ښځې دواړه لاس ته یو کیوي او د هیواد په آبادۍ کې ډېر اساسي رول لوبولی شي. نو کله چې موږ افغانستان ته ځیر شو، د افغانستان د څلور لسیزو زیات ناورین د جنګ او پس د هغو نظامونه یا په جنگ یا نی په نیمه سوله چې غلي تللي هغه خپل مشکلات غټ مشکلات لري، اما هیڅ وار په داسې سویه یو بندیز په نیمه ټولنه نه وه لګېدله. نن زه د خپله ارزیابي چې لرم د افغانستان اوسنۍ وضعیته چې ده یو آگاهانه کار دی، دا د افغانستان د دښمنانو د افغانستان د پیشرفت مخه نیسي او نه غواړي کسان چې افغانستان د نړۍ او د سیمې سیال وګرځي، د افغانستان د قدرت، د افغانستان د آبادۍ نه، د افغانستان د سوکالۍ نه، د افغانستان دښمنان حراس لري، ډار لري، وهم لري. دغه وهم په خاطر چې دی په جنګونه یې سازماندهي کړل، د قومونو په کت کې یې جنګونه جوړ کړل، د ژبې په کت کې یې جنګ جوړ کړ. افغانان یې د ژبې په نامه، د پښتو د پښتون، د تاجکو د پښتون، د شیعه او سنی په هر شکل چې دی هغه مهارتونه چې دی د افغانستان د بربادۍ په خاطر باندې په لاره واچول دی چې بریالي نه شول. بالاخره د دی خطرناک ترین پلان آن چې نیمه ټولنه دی په کور باندې وانه که او د افغانستان د حقیقي پیشرفت او د حقیقي سوله او د ثبات بې بهره که په دو باندې تقریبا په دو درې کالو یا درې نیمو کالو کې دی بریالي شول، چې دا د افغانستان د خلکو د پاره د منلو وړ خبره نه ده. خو هی کاشکې چې د افغانستان خلکو زه درک لرم، د افغانستان د خلکو نه په داخل هدف مې په افغانستان په داخل کې دی. زه پوهیږم چې دی په حالت کې دی، نه تنها د ښځو د تعلیم مسله ده، د بیکارۍ مسله ده، نه تنها د ښځو د بیکارۍ مسله ده، چې نارینه هم هلته په تاوتریخوالي کې تاسو وینئ چې څومره بیکاري، څومره فقر په افغانستان کې روان دی، څومره ماشومان هم د خوارځواکۍ سره په تهدید کې دي. دا هغه ټول څه دي چې درک لرو، اما بیا د ما خواهش دا دی چې هی کاشکې د افغانستان خلک که په داخل کې د کور دننه دي یا که په بهر کې دي، دوی لاسونه سره یو کړي وای، یو غږ شوي وای، او په دو مسلې ته یې په یوه غږ د صلحآمیز لارې د نه ځواب ورکړی وای. موږ وینو چې د افغانستانه بهر هر په افغانستان که خود د تشکیلات بیر سخت دی چه کارو که، اما د افغانستان به هر تازه هم شایدانی ده ده جورنالستان په صفت مانده چه په هر حیوات که په هر کنج کنار ده دنیا که طولنی جوری دی، اطلافون جور دی، گندون جالبه ده ده چه په افغانستان که هیت قانون نشده دی یا قبل حیوات که هم که چون را ده اجازه دو لیری خو لیری چه ده فعالیت و که اصول ده دموکراسی دی، اما راجستر که حق خونه لیری حتی گندونه دی جور کردی دی. ولی ده افغانستان خلق ده اوسنی غط خطر چه ده افغانستان ده تبایی نفاره در غط پلان به حوز پاملی که دو که دیوانه نشته یو که دایشی مووینو پانه ده که هوادونه چه وگری یه چه رقم دیوانه خوالو مقابل که وداری، اما ده افغانستان خلق اوز هم یو که دل اینشی. نن ده افغانستان میرمنی که ده تعلیم و تربیه نه او که ده کار نه پا کور که نه ولکی دا تصور د افغانستان به خصوص مدینه طبقه نه کا چې دا د یو عادی مثلا معلوم شي تک افغانستان ټولنه لرنه سالاره ټولنه بده کې شک نشته چې هلته به ډیر پیاوړي کورنۍ چې ځان دیموکراتان بولي ځان په همدا بولي بیا هم په شکل چې باید ښځو ته ارزښت ولري دومره ارزښت نه ورته لري دا خبر ورته عادي ښکاري که د نرینه ورته دا خبر عادي نه ښکارېدله بل په ټوله دنیا کې په د افغانستان د نه کله چې یو غږ جدي ټولو به لاس یو کړی و موږ نه یو چې د نظام د تغییر مسله هدف نه دی دلته اوس په باندې بس نه دی ضرور هم نه دی بس په دو دی چې څه رقم د میرمنو دو مشکل ته د حل لاره د دو مشکل ته د حل لاره دا ده موږ په بهرنیو باندې دا نه شو حل کولی چې څو افغانان څه یو نه شي د مسلې ته نه ځواب نه کا غږ جګ نه کا دا مسله یوه خطرناکه موضوع ده چې دښمن په دو کې ډېر بریالی دی د افغانستان دی د پیشرفت مخه نیوله کېږي د افغانستان د بدبختیو دروازې خلاصېږي د دو مسؤول به هر وګړی د افغانستان په داخل افغانستان دننه دی که به هر تاریخ ته به جواب کوي مننه
مننه ستاسو څخه اغلی نظامی اغلی سایل ستاسو څخه په پښتنه وکم تاسو اوریدل چې اغلی نظامی ویل چې د شذو د ټولنې څخه حذفول یوازې شذو ته زیان نه رسوي بلکې نارینه ته هم زیان رسوي او په دې خاطر باندې دوی په نظر نارینه باید د دې ستونزې لپاره ژغ پورته کی ز ستاسو پام وغه راپور تر اړوم د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت ویل دي چې په افغانستان کې د ولسوالیو دو اویا فیصد اوسیدونکو ثانوي روغتیاي خدمتونو ته لاسرسي نه لري. د طالبانو د حکومت عامي روغتيا وزارت سرپرست نور جلال جلالي پرون چې چهارشنبه و په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د افغانستان له 300 ولسوالیو څخه یوازې په درونو وکي روغتیاي مرکزونه ست. خو په خپل طالبانو په طبي انسټیټیوټونو کې لا هم د انجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. انجونو ته د اگزیټ د ازموینې اجازه ورنکړل. بیا هم شذینس کولای چې جواز تر لاسه کړي چې ډاکټران یې او د ټیپ په برخه کې دوی خپل عملی کار پیل کړي. ستاس په نظر دا پریکړه د شذو لپاره د اقتصادي اړخه او د روغتیايي اړخه څومره ټکان ورکوونکې ده؟ په داسې حال کې چې په خپل طالبان شکایت کوي چې د دوی سره روغتیايي خدماتو کې باید نور سہولیتونه ورته رامسته سي، اسانتیاوې رامسته سي، خو بیرته بیا پر شذو باندې په خپل بندیز لګولې دي.
وګورئ لکه نه چې دوی دا بندیزونه اول خو په مکتبونه ولګول او اوس همدا څو وخت موده مخکې چې په نرسونو او پارامډیکل سټاف باندې دوی دا بندیزونه ولګول دا ډېر یو واضح پیام و دا بین المللي څومره چې دولتونه دي بل خصوص امریکا چې دوی باندې ډېر مهربان ده او کومکونه ورته کوي. اما تقریبا میاش مخ کې ناروې د دوی سفیر په ناروې کې لکه ورسره ارتباطات د سفارتي ارتباطات قطع او هغه نه پس دوی دا اقدام وکړو. دوی ته معلوم ده چې هم دا وس مرګ میر د میان چې کوم دی هغه تقریبا 9 او 10% نه هم زیات سوی دی. شزه ډاکټران ډیر زیات کم دي په کابل خار کې به یو سودا نیو خو سونه چې تاسو لري سیمو ته ځي هلته بیخي ستنه. دوی ته ښه معلوم ده چې ډیر زیات مریضان زمونږ بل خصوص هغه زنانه چې زنانه تکلیفونه لري هغوی مجبور دي چې سفر وکړي لکه نږدې ملکونه ته ایران سو پاکستان البته بیشتر هلته سفرونه کوي او په ډیر مشکلاتو باندې غیر قانوني لارو باندې ځان رسوي. ډیر خلک داسې دي چې په همدې سفرونو کې په لارې کې ځان ورکوي شهیدان کیږي. ټول نه خبر دي بیا هم دوی امدا د شوزو د ناتواني یا د شوزو امدا مسله یو قسم خپل ځان مقصود لپاره یا سیاسي مقصود لپاره استفاده کوي. دوی په شوزو باندې داسې فشار راوړي تر څو بین المللي سونه چې مملکتونه دي هغه دوی ته توجه وکړي، دوی ته دوباره د دوی خواستونه چې کوم دي هغه ومني. تیر میاش امریکا تقریبا 1.3 میلیون
ډالر دوی ته کومک خپل د کومکونو راپور نشر کړ. نو دا 1.3 میلیون ډالر چې کله افغانستان ته راځي څه د پاره راغی؟ خواتمن دوی د بشری کومکو نامه لاندې یا عنوان لاندې افغانستان ته دا پیسې لیږي. دا پیسې چیرته لاړ؟ دا یا دوی د افغانستان خلکو په بهبود لپاره استفاده وکړ؟ نه. خو لږ چې اخوانه دوی باندې فشار کیږي، تاسو ته دا هم معلوم ده چې افغان شزه کم شزه چې دوی مقابل کې ولاړ دي، مختلف یورپین مملکتونو ته ځي، دوی تاوتریخوالی یا کم سخت قوانین چې وضع شوي دي د هغې مقابل کې قانونونه غواړي چې پاس کړي. یورپین پارلمنت دوی ډېر زر به دوی باندې قانوني اقدامات به کوي، د هغه د نتیجې د وجې یا د هغې د ځواب دپاره طالبان دا اقدام وکړو چې کوم نرسونه چې دي افغانان، کوم ښځینه ډاکتران چې دي، هغوی باندې بندیز ولګي. یعنی دا هغه آخري د دوی زور و چې غواړي دا رقم وښایي. نو په داسې یو حالت کې چې دوی یوازې شیزینو ته نقصان رسوي، دوی پوره افغاني ټولنه ته لګیا ده نقصان رسوي. یو کور کې چې یو مور مریضي، د هغې هغه کور سیختان که د هغې خاوند دي، هغه مجبور ده چې کار روزګار ونه کړي، مجبور ده چې خپل هغه مېرمن په بل ملک ته بیسي، مسافر شي، مهاجر شي، خوږ شي او ګار شي، هم روحي د نګانه او هم اقتصادي د باڼ نه ځان زخمي کړي. نو دا خو پوره زموږ هغه افغانستان یو کلچرل یا سوسایټي سیستم چې کومه ده، زموږ هغه یې ټول دوی فالج کړی ده، فالج شوی ده. دوی دا کار قصدن کوي، دوی دا کار په ډېر پوهه کوي، صرف دې لپاره چې نړیوالو باندې دوی فشار راوړي، خپل هماغه مقاصد چې کوم دي چې ټولو ته واضح خبر ده چې دوی غواړي په رسمیت وپېژندل شي چې هغه هم د افغان ښځې ده چې ننه پورې د دوی مقابل کې ودرېدلی دي، او دوی نه پرېږدي چې په رسمیت دوی وپېژندلی شي. او دوی د هماغه دپاره ښځو باندې دونه ظلمونه کوي یا هغه بندیزونه لګوي تر څو خپل مقاصدو ته ورسیږي.
آغلی سایل مننه. آغلی نظامی زبستاست څخه پښتنه په دې برخه کې وکم چې د خلکو ستونزې څومره زیاتې دای سي د دغو بندیزونو سره. زه غواړم چې یو واري تاسو ته او اوریدونکو ته د ځینو خلکو چې زموږ سره خبرې کړې دي د هغو ځینی خبرې واورم. د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي لال ګل له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی په خپل سیمه کې د روغتیا مرکز د نشټوالي لامل ارسیوی دي چې د درملین لپاره اوږد مزال وکړي. د ویل دي چې دلته چې ناروغ پیدا سي په موټر کې ښینو او جلال آباد شهر ته وړو چې 15,000 افغاني یوازې پر کرایه باندې دي. او د ویل چې زموږ په سیمه کې کلینیک نسته چې د ناروغانو درملنه پکښ وسی. د جوزجان ولایت د لپجار کلی یو اوسیدونکو علاءالدین هم د همدارز یو شکایت کړی دی. د ویل د چې روغتیایي مرکزونه دومره لري دي چې خلک رکشا یا سراچا کرایه کوي او خپل ناروغ د شپې وی کده ورځې وی مرکز ته وړي. یو کلینیک تر ډیره شدید اړتیا ده چې دلته باید وي. دا د خلکو خبرې دي چې دوی حتی د کلینیکونو د نشټوالي څخه شکایت کوي. نو تاسو بیا په دې اړه باندې فکر وکړئ چې د ښځینه طبي روغتیایي کارکونکو نشتون به څومره لویه ستونزه وي. اغلی نظامي ستاسو نظر غواړم په دې برخه کې چې ولې مهمه ده چې باید د روغتیایي کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو د جوړولو تر څنګ باید هغسې ټرین سوي او په زده کړو سمبال ښځینه سټاف یا ښځینه کارکونکي چې د طبي برخې خدمات ورسولای سي هغه هم مهم دي.
ډېر اساسي او بنیادي سوال دی چې د هر انسان څخه دا پیدا کیږي چې په ناروغۍ سره تعلق لري، په دواړو سره تعلق لري. اوسنی وزن چې تاسو څنګه حاکم ده که راشونه شاته ولاړ شو، کله چې جنګونه وو په دغو سیمو کې چې جنګ ډېر وو، د دو پرابلمو سره وخته ډېر هغه مخامخ او تلاش با د وخت نظامونو دو تا کاش که ترقم مکرلشی یو تیم او محل تا دی هد اقلا که دخمن صدمه ورته و مرسی هد اقلا نیزای تا دای که ها با خلکو تا کمک کن. موږ به چې دا دا به یو وخت به د جنګ په کار کې او موږ به یو ځوان نسل وتنرو ښځې تربیه کېږي او د لرو پرتو سیمو ته به حتماً موږ دومره سې ته ځانونه ورسو او دا مرسته به د دې سکو. نو راغله لوس په دو سوال ځواب کړم. وګورې چې اوس که د خو د افغانستان د ننني یم چې زه پرې وکړم چې څومره هلته څه خبر ده، خو که هر څو سوله وي پکې، که هر څو قراري وي پکې، چې یو غریبه کورنۍ چې په هو کې یې لور خور مور مریضه وي او ونه شي کړلی چې هدا اقل هم د څلور زرو یا درې زرو یا دوو زرو یا کمو زیاتو کرایه ده لاس را وړي چې د ولسوالۍ نه په مرکز لور دا مریض واضح خبر ده چې هغه مریض ضایع دی او د بینه نو د دو زیان ټولنې ته خو به یوې خواته کېږدو فکر وکړه چې څومره کورنۍ د بدبختۍ سره مخامخ کېږي، نه خو که د طالبانو مشران د خپلو کورنیو نظرونه ټول دي یا ی اولادونه په خارج کې دي، څه دی په خارج کې دي چې تبن دي که نور نه وي په پاکستان کې خو پراته دي، اما هغه د دې ستاس صفوف یې هغه یې خور لري مور لري ښځه لري خپل مریض سره رقم کوي ټول خو یې داسې نه دي چې د یوه سره ټول لوته ده امکانات برابر دی، دی به ټول د خپلې مېرمنې لورانې خورانې د بل ملک ته تداوي کوي. د دو بدبختۍ څخه خو دی هم لاس ګریوان دي، دا بدبختۍ خو دی هم ګریوان ته لاس اچولی دی. نو دا واضح خبره ده چې دا یو ډېر غټ خطر دی، بار بار هم ویلي چې ډېر غټ خطر دی. من چې د دوی د افغانستان ټولنه د مکتبونو د تړلو د پانتونو د تړلو نو په ذریعه ساتي همدغه رقم د کورنۍ شیرازي د کورنۍ صلح او ثبات د دغو لارې نه نور هم صدمه ویني. ام که د هلته کوم مریض وي تاسو فکر وکړئ چې هغه پیسې ونه لري، څومره مواجه کېږي په کورنۍ کې څه حالت مخې ته راځي، څومره رواني حالتونه هلته څومره خراب دي. اوس د افغانستان خلک عجیب وژل کېږي، هغه یو متل وایي داسې ووژنه چې وینه یې ونه سېڅي. نن هغه رقم وژل کېږي په رواني حالتونه اخته کېږي، ټولنه شاته شاتي، غټه صدمه د افغانستان په هر حالت کې نه په هر برخه کې لري. دا کومه سراش وی چې دا د سعیده نو کې شک نشته چې دا به د یو فشار په دوه چې وی چې توا درګوي خارجیان په رسمیت و پیژنه دو که خوش شک نشته، دا خبر خو سعید راشی بیشنه به سعید اغرکو. اما دا بدبخت دومره فکر نکا چې دا د ما کور کې چې د ما خور د ما مور د ما لور دا مرزه چې زنی نارینه تا وروستای نشم، دا په کور کې مړکینی، دا د بینه چی، دا د ما کور ته څومره صدمه ده. یا دا دوازه خبر ده چې دی ته که دا ارزت نلیری یو انا وی بلا خور و مورو مرته ارزت نلیری، صدا مرته ارزت نلیری، میرمانی عدف میده نو دیته خو به ارزت ده. اما خود تداب و حساس ده افغانستان ده دیر غط خطر ده، دیر غط خطر ده، دیر نخال لورست تربله زیادی، لورست تربله بزیاد میشی. بیایم چې په دوکې د افغانستان د دښمنانو ډېر غټ لاس دی، د هر لحاظه موږ د خوست افغانستان خلک وینو چې روانن، هیڅوک په بهر کې دي که د کور دننه دي رواني حالتونه یې جوړ نه دي، نو پس ته دو به د څومره نور په رواني حالتونه به اخته کړي، څومره صدمه به د افغانستان خلک نوره ویني او څومره به افغانستان صدمه ویني او د لیوانو ځاله به ګرځي هلته ورځ ته بلې به هلته د غلې مسله، د ترور مسله، د قتل مسله. دا واضح خبر ده چې کله په یو ټولنه کې ناخوالې منځته راغلې او فقر لمن وغوړوله، فقر ټغر وغوړوله، هلته ډېرې تباهۍ منځته تللی شي. یعنی زه هېڅ الفاظ دو ته نه لرم چې زه څه رقم الفاظ دو ته بیان کړم چې څومره خطر دی، څومره ناخوالو ته مخ یې، خو هغه د چا خبره وي تشه لاسه د ما دښمنه. نن به نو مجبور زه د یوې مور په صفت، د یوې لور په صفت، د یوې خور په صفت زه دغه یو متل تېر کړم چې موږ ډېر تش لاس یو د دغو یو غش ناورین په مقابل کې تشلافون په دوه معنا ده چې موږ نشو یو کېدلی، یو غږ کېدلی نشو. که یو غږ شوي وای موږ نه خارجي ته ضرورت لرو، ولې ولې د نور هېوادونه یو بل ته دومره تړلي نه وي نظامونه یې، چې ولا د نظام کې دغه تغییر راشي تغییر رانشي زه د بل حکومت نه دا شی لاسته راوړلی شي، موږ ولې په خپله د خپل کار په خپله نشو کړلی چې بیا نورو ته فرمایي. نو زه هېڅ الفاظ نه ورته لرم. زه ډېر غټ خطر د افغانستان راتلونکي ته وینم.
مننه اغلی نظامی. زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی سایل، زه غواړم چې تاسو پام د ځینو نجونو زده کوونکو خبرو ته راواړوم چې د ازادي رادیو سره دوی د خبرو پر مهال باندې دغه څرګندونې کړې دي. د یو کورس یوې زده کوونکې حسنا ازادي رادیو ته ویلي دي چې د کورس د مسؤولانو لخوا څخه نجونو زده کوونکو ته وویل سول چې دوی باید تر بلې خبرتیا پورې کورس ته ورنسي. دا وایي چې اول یې د پوهنتونونو دروازې وتړلې چې زموږ روحي وضعیت ورسره ډیر خراب سو، او د دې وروسته دوی ته وویل سول چې د انګلیسي ژبې و کورس ته ورنسي، او تر دې لا هم زیات وضعیت ها مهال خراب سو چې دوی ته ویل چې تر بل امر پورې باید دا کورسونه هم بند وي. او د هرات ولایت یوې بلې اوسیدونکي هم ویلي دي چې ښځې د زده کړو حق لري، او خدای پاک دغه حق ورته ورکړی دی. لکه څنګه چې هلکان زده کړې کولی سي، نجونې هم باید وکړي. خو دا بیا وایي چې ولې د نجونو مخه نیول کیږي د دا ډول هغه څه څخه چې د دوی حق دی، او دوی ټولنې ته په دې توګه باندې خیر او ښېګڼه رسولی سي. ستاسو څخه به ما بل پښتنه دغه وي چې څه کېدلی سي چې یو حل لاره و دغه ستونزې ته را پیدا سي، په داسې حال کې چې طالبانو کې هم که تاسو پام ورته کړی وي داسې خلک سته چې په دغه باندې پوه دي چې د ښځو زده کړې مهمې دي، او د ښځو زده کړې باید دوام وکړي، او د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه او مکتبونه پرانستل سي، او بدون د ډاکټرانو یا نور هغه بخښونه چې باید ښځې پکښې کار وکړي دا ټولنه پر مخ نسي تللی، د هېواد چارې پر مخ نسي تللی. ستاسو په نظر باندې حل لاره یې څه کېدای سي د دغه ستونزې؟
مننه. زه فکر کوم دا یو ډیر مهم پوښتنه ده. مونږ او تاسو ټول ستونزو په اړه همیشه غږیږو چې مثلا ټولنیز ستونزې بسې کله چې ښځې بې تعلیمه پاتې کیږي، یا روحي صحي مسایل به څرنګه وي زمونږ ښځو ته، اما حل لارې په اړه مونږ ډیر کم غږیږو. او که غږیږو هغه هم ډیر زیات احساساتي خبرې کوو چې ښځې دي ولې نه پرېږدي. وګورئ، دوی احساسات باندې نه پوهیږي. دوی سره اولین کا تګلاره چې افغانان ټول هم د یو ادارې په شکل، هم د یو ټولنیز په شکل، او حتی نړیوال په دایره باندې هم دوی سره باید ډیر سیستماتیک رویه ورسره مخې ته ونیسي. اول دا چې طالب باید مونږ او پیژنو چې هغه افغان نه ده، هغه د افغانانو کومک لپاره یا د افغان ټولنې پرمختګ لپاره نه ده راغلی. هغه دې لپاره راغلی چې افغانستان نور هم خراب کړي. افغانستان شل کال نه بلکې سل کال وروسته بیسي. اول باید مونږ تاسو په دې پوه شو، هغه افغانان، هغه زمونږ دولتداران یا سیاستمداران چې دوی ته ورونه ویل، هغه باید مونږه توګه کو، هغه ته باید مونږه نور هغه موقع ورنو کو چې مخسی. دوم، یو داس یو اداره باید مونږه وټاکو چې هغه طالبانو پر ځای د خلکو اړتیاو او د غوي هغه مسایلو په واره کې یو ډیر شفاف ډول طریقو باندې حل لارې وګوري. مونږه باید د ژبه لکه د ژبه مسائل په اړه یا د سمتی یا فرقی فکرونو نه باید اول وزو. دوم دا چې نړیوال ټولنه ته باید مونږ ډیر جدي او د راپور او د ثبوتونو په شکل باندې د دوی دا ټول ظلمونه چې په افغانستان باندې کې دا باید مخې ته کو. صرف په دې چې زه رئیسم مثلا دلته انټرویو ورکم خبرې وکم یا مونږ لاړ شو په سړکونو باندې وزو خپل غږ پورته وکړو چې دا نه وایم دا بد کار ده څومره چې مونږ کولای شو باید وکړو، اما باید داسې اقدامات واخلو چې د هغې نتیجه مثبتي، د هغې نتیجه داسې چې طالبان خپل په دې اقداماتو باندې نظر ثانیو کی که غواړي په افغانستان کې پاتې سي دوی، او که دوی نه کوي نو یو مهم او اساسي بدلون باید راشي افغانستان کې. بل آخري حالا ردا ده چې خپل افغانان باید په دې پوه سي چې طالبان که پښتو خبرې کوي که د پښتانه کلتور لږ نسه کاپي کوي او داسې خلکو ته ښایي چې هغوی پښتون دي هغوی افغانان دي، په دې پوه شي چې دوی افغانان نه دي، دوی د افغانستان دښمنان دي. کله چې ولس خپل دښمن وپېژندل، کله چې ولس په دې پوه شو چې که نن زما ښځینه بې تعلیمه پاتې کیږي، که زما ښځینه یا زما مور د کوم مرض یا مریضي د وجې خپل ځان د لاسه ورکوي، نو دا زما کور ورانوي، دا زما جامعه ورانوي، دا زما وطن ورانوي. تاسو وګورئ چې د دې ښځو د مسلې د وجې نه نن په خپل افغانستان کې اول یو سړی دیږي ډېر په اسانه خپل ښځه مړ کوي، څوک تپوس نه کوي، او همدا تاوتریخوالی همدا جنډر اپارټایډ چې موږ وایو دا حتی افغانستان نه بهر هم سرایت کړی. د دې وجه چې ده چې دغسې یو نظام راغلی چې هغه ښځه ته ډېر ټیټ ګوري، هغه سړی ته دا مکمل حق هم ورکوي او دې ته تجویزات هم ورکوي چې تاسو حق لرئ چې دا ووښې، تاسو حق لرئ چې دا ووژنې، تاسو حق لرئ چې د دوی حقوق پایمال کړئ. اصلا داسې یو ذهن سازي په افغانستان کې همدا اوس کېږي زموږ راتلونکي نسل ته، او حتی هغه چې کوم دي په وطن کې چې ښځه صرف دې دپاره ده چې سړي دپاره باید خدمت وکړي، ښځه خپل نه کوم حقوق نه لري. کله چې په منبر کې ملا دا خبرې کوي په مکتب و مدارسو کې چې الکان یې هغوی ته دا برین واش کېږي، نو مونږ به هغوی نه څه توقع کوو. دا خلک باید خپل تصمیم ونیسي چې داسې یو جامعه که دوی غواړي چې نړیوالو سره هم قدمي که بهر ځي دوی په خپل په د کړونو باندې ونه شرمیږي، نو باید دوی اول خپل دښمن وپېژني، طالب ته خپل دښمن وایي نه خپل دوست، نه یو داسې کس چې هغه افغاني جامه اغوندي نو هغه افغان سو، نه، دوی صرف د افغانستان دښمن دي نور هیڅ نه دي. مننه
غلی سایل، مننه. زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوری، د ازادي راډیو اونیز خپرونو نور بس دی روانه ده. یو اوریدونکو را سره دی، اول به دوی راواخلو بیا به غلی نظامی خواته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
مننه ملالی بشیر خور، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته. لاره وکړئ روغ جوړ بس خورګانی.
ډیره مننه تاسو ته هم سلامونه، او مننه د دې چې موږ ته مو زنګ راووهه. که تاسو غواړئ چې زموږ اوریدونکو ته خپل نوم ووایاست، ځان ورته معرفي کړئ، او د دغه په اړه باندې څه ویل غواړئ چې د نجونو د زده کړو په برخه کې چې په دې وروستیو کې پر کورسونو باندې هم طالبانو بندیز ولګاوه، ستاسو په نظر څومره مهمه ده چې باید نجونې دغه موقع ترلاسه کړي چې زده کړې وکړي، او په یو مسؤونه او خوندي چاپیریال کې دوی باید په مختلفو بخشونو کې فعالیت ولري؟
مننه الله ده، خوشاله کوم علي بشیر خور، ډیر خوشاله سلمه چې پاس لدیر مدي مساج اوور دي زاسته سم شنه وردون کې عبدالحدا تعلیم ده هلمند ولایت څخه. خورجانی اړتیا خو ډیره ده، ورته موږ په بار بار ویلي خپل د حکومت سمور غوښتنه کړې ده چې دغه د ټیپه باخه کې د خوند ته زمينه برابر کړي خورجان چې درس وایي. خدلته ملالی بشیر خور، لکه دغه مخ کې خور زما خور درناوی ورته لرمه په ډیر درنښت. ځینې زمرد چې خوند دي ملالی بشیر خور چې پر حکومت باندې د سینو کې کوي خورجانی چې دا افغانان نه دي، د افغانستان د راتلونکي لپاره نه دي راغلي، د حکومت داسې دقیق خورجانی. زما په فکر او په نظر باندې ملالی بشیر خورزم باید داسې نیوکې پر حکومت باندې ونیسي، ځکه حکومت ته بیا دغه تلاشه زمینه برابره کړي چې ځینې خوندې داسې نیوکې باندې کوي تر دغه بلا پر خوندو باندې. زما په فکر او نظر بندیزونه ډیر شي. ملالی بشیر خور، لکه مخکې چې تاسو په راپور کې وویل چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د طالبانو حکومت خپله ویلي دي چې مثال دغه نسته خورجانی دغه چې ورته وایي دا روغتونونه کم کم دي په اکثر ولسوالیو کې. زموږ ولسوالی هم خورجانې کلینیکونه لري، خو د نیکه مرغه دوې دانې مسلکي باجانې په کښې کښې دي چې الحمدلله تقریبا دغه زموږ روغتون ته خورجانې د 30,000 څخه نیولې د 50,000 کورنیو څخه ګرد دغه یوه روغتون ته راځي خورجانې چې درملنه یې کېږي. خو موږ د حکومت سمل علي بشیر خور دغه یوه غوښتنه کوو چې دغه لږ دي پر 30,000 کوره باندې دوې باجانې مسلکي باجانې لږ دي، ځکه خورجانې دلته اکثره وخت په دې کلینیک کې داسې مریضان موږ لیدلي دي چې مثال دغه دولتي کلینیکو څخه ځي باره دغه نورو کلینیکو ته خورجانې یو ولادت هغه په 15,000 افغانۍ په 10,000 افغانۍ باندې ترسره کوي چې دا د بېوزلو کورنیو په واسه نه ده پوره. نو موږ د حکومت څخه خورجانې په درنښت دا غوښتنه کوو چې کومه خور مثال دی وایي چې بې اجابه ځي دغه ته پوهنتون ته خورجانې، هغه ښځه دي په درو ووهل شي چې د دوی دغه نه مراتوي خورجانې، هغه دې ګرچې پر ټولو خوندو دي محدودیتونه نه لګول کېږي، ځکه د افغانستان دي خورجانې لکه تاسو چې په راپور کې اشاره ورته وکړله موږ د په دیدا لیدلي دي خورجانې چې زمینه مثال د خبرې د دغو ته ډېره دوی نه ده برابره کړې، باید برابر خوندي دغه
ډېره مننه اتل صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووهه او خپل نظر مو راسره شریک کړئ. ستاسو د نظر په اړه باندې به زه پوښتنه هم وکړم. اغلې نظامي، تاسو د اتل صاحب خبرې واورېدلې، ده وویل چې ځینې وختونه چې ښځې پر د طالبانو پر حکومت باندې سختې نیوکې کوي یا انتقاد ورباندې کوي، دا کېدای دا د دې لامل سه چې طالبان نور هم بندیزونه زیات کړي. آیا ستاسو په نظر باندې دا خبره رښتیا ده چې د ښځو د انتقاد په خاطر باندې طالبانو بندیز رامنځته کړی دی، که ښځې په دې خاطر باندې انتقاد کوي چې طالبانو بندیز رامنځته کړی دی؟ یعنی آیا د ښځو انتقاد یو عکس العمل دی که په دې یو داسې اقدام دی چې د طالبانو بندیز یو عکس العمل دی د دې کار پر وړاندې؟ ځکه موږ ولیدل چې یعنی ښځو هغه مهال اعتراضونه پیل کړل چې پر دوی باندې بندیز وسه سو سرچپنه. ستاسې نظر غواړم په دې برخه کې.
ډېره زیاته مننه. زه خپل ورور ته سلام وړاندې کوم، مننه کوم ته کوم یو شی چې که موږ انتقاد پذیره نو شو پرمختګ نشو کړلی، اوس سالم انتقاد دی، دا غلط انتقاد نه دی. دی په خپل کور کې مور لري، خور لري، لور لري، بالاخره دغه اوس چې دی وي چې په زور دی داسې کورنۍ دي چې زور یې نه رسي چې 5,000 افغانۍ ډاکټر ته فیس ورکړه. نو تاسو دغو ټکي ته متوجه اوسئ، ولې باید انتقاد وشي؟ او که یو نظام دومره هغه وي دومره عاجز وي چې هغه انتقاد په ځان نه شي منلی، نو واضح خبره ده چې هغه یو سالم نظام نه دی. که چیرې د تا په وجود کې کومه خلا موجوده وي او تا ته د خپل دوست بل ونه وي چې دغه خلا ده، ته په ځان نه پوهېږي. پس زه ولې داسې ابتدایي مثالونه ورکړم؟ د مادلیل د ابتدایي مثالونه دا دی چې موږ منحیث د افغانستان د خلکو او د منحیث د افغان انسان مسلمان شک نشته چې موږ مسلمانان یو خوال به د انسانیت په نظر کې ونیسو. د یو انسان په صفت باید موږ هغه څه شی چې حقیقت دی باید بیان یې کړو. یو څوک چې د تا د پرمختګ مخه نیسي، د تا د هیواد د پرمختګ مخه نیسي، یو څوک چې د تا د لور د تعلیم مخه نیسي، یو څوک چې د تا د ډاکټرې مخه نیسي چې اشه د ضرورت سره کورنۍ ورته لري، نو هغه به د تا دوست وي که به د دښمن، به د تا د افغانستان وګړی وي که هغه به بل څوک وي. ما خوال کې په خپلو خبرو کې وویل چې دا یو غټ پلان د دښمن دی چې نن په افغانستان کې هغه په یو شکل د اشکالو تدبیقیږي. دا کوم دی په دو شکل په نړیوال فشار نه شي اچولی. راشه کوم دغسې چې دی خپلو ستراتیژیانو ته یا خپلو هدفو ته دی دقیق دی، داسې نړیوال هم خپل هدفونه لري، ستراتیژیانې لري چې هغوی په هر شکل وي خپله ستراتیژي هدف عملي کولی شي. د تا د نرو د ښځو پروا نه لري، که یې پروا لرلی په درسته ده. نن په افغانستان بهر ټول غږ جګ کړی دی، دغه رسنۍ دي چې دا د تاسو اول ده د تاسو پروګرام نور بس دی وګورئ. بار بار موږ تاسو په همدغه مسله باندې غږیږو، خو آخر خو هم یو غږ خوشته دی چې دواري. نو کله چې غرونه و تجگ دی نړیوال وینو چې په شکل چې باید برخورد وشي، نه کې هغه خپل هدف لیدی وي د تا وطن دی ته پی او کار دی پی، نو ولې موږ په خپله صبر اخیستی خپلې پښې تمسیخ کړی دی او خپله پښه په صبر وي او خپل ځان په خپله په ګوندو کې و. موږ خپله ځان په ګوندو هدف خپله ده چې طالب په خپله ځان په ګوندو کړی دښمن ته، که دی رښتیا افغان دی او که نه دی نو د نورو مسایل مخې ته وړي د افغانستان د دښمنانو، نو پلانونه مخې ته وړي ازان ته خبر. نو انتقاد خو باید وشي، که په یوه ټولنه کې انتقاد نه وي، په یوه ټولنه کې تشویق نه وي، یا حتی په د کور کې دی چې ته وړ ماشوم دی چې یو خرابکاري کا چې ته هغو ته په سمه ونه ویې چې زوی جانه لور جانې دغه حرکت غلط دی، او که هغه یو ښه حرکت وکړه ورته چې دغه حرکت دی ښه دی، تاسو وګورئ څومره تغییر وځي، منفي انرژي د کوره وځي او مثبته یې ځای نیسي. نن که د افغانستان ښځې غږ جګوي مجبورې دي، ته وروره زه د تا نه سوال کوم، دا د تا په کلي کې د افغانستان جنګونو څومره ښځې کونډې کړي، څومره یتیمان لري، څومره یتیمان لري، څومره بېوزله خلک لري، څومره بېکاره خلک لري. هغه میرمن چې د سرپرست د کورنۍ ده هغو ته ډوډۍ څوک ورکوي چې دروازه د کار او د مکتب تړلې وي؟ هغه څه دي چې باید ومنل شي. تاسو باید سترګې پټې نه کوئ، په پټو سترګو باندې باید هغه ونه کوئ یا تحلیل ونه کوئ چې ولې انتقاد کوي. انتقاد ور دي، باید انتقاد وشي. افغانستان یک قانون قانون شاته.
بله ډیره مننه اغلی نظامی. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی واورید، د دې خبرونې وختم نور پات رسیدل. د خپل دواړو ملمنو اغلی وجمسایل او اغلی عادله بهرام نظامی څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
سترګه قران دی ورانای کوي مړ سترګه، او قران دی ورانای کوي مړ سترګه. قرآن دیورا نئی کبھی مڑستر گے، او قرآن دیورا نئی کبھی مڑستر گے. جب بین میں ستالے دلے زمتا باندے بائلالے جب بین میں ستالے دلے زمتا باندے بائلالے ستاد دل صبری گی داما شم نہ صبری گی استاد مخلے دو پسے اوخ کے میرا وان دی تاپسش لے دلے میں گریوان دے پر کرانا پتوروش بو کے زان دے یا پیغلے استاد ویستر گے پرانی دی ارانے کبھی مڑے استر گے او